لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوو. په دې او ساعته خپرونه کې به د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د څلورمې غونډې په اړه چې نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په کابل کې جوړیږي معلومات درکړو. همداراز د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
دا هم د وروستیو مهمو خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وروسته په کابل کې پیل شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وروسته په کابل کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې غونډه به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په خبرو پیل او ټوله ورځ به دوام وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادوی راډیو ته ویلي تمه کیږي چې په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه او ځای مشخص شي. د دغو څلور اړخیزو غونډو دوه یې پخوا په اسلام آباد او یوه یې په کابل کې جوړه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات به وړاندې په خبرونه کې واورئ. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید د قربانیانو شمیر 14 تنو ته ورسید. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وشو 14 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قوماندان جنرال محمد زمان مموزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې ډېری قربانیان ولسی خلک دي.
بریډ سیاګرد په سیمیز کلینیک کې سوای څلور سیمیز پولیس او نه ولسی خلک پکښه وژل شوي دي. لس نور ملکیان ټپیان دي. ټپیان دا مهال د پروان ملکی روغتون ته انتقال شوي دي.
د راپورونو له مخې په دې ځان وژونکي برید کې د سیاګرد ولسوالۍ د سیمیزو پولیسو د قوماندانۍ مرستیال وژل شوی او د سیمیزو پولیسو قوماندان سخت ټپي دی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د ناړې ولسوالۍ اړوند د جبه په سیمه کې شوې ده. ښاغلي سیدخیل زیاته کړه چې په دې حمله کې درې طالبان هم وژل شوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې 15 پولیس وژلي خو چارواکي نه مني. پاکستانی چارواکي وایي 12 هغه وسلوالي وژلي چې په کراچۍ کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي روا انور چې د وسلوالو پر ضد د دې عملیاتو مشري کوله ویلي امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچۍ ښار شمال ختیځ ته په 50 کیلومتري کې پروت دی. د ښاغلي انور په وینا اته تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې د ننه په کور کې وژل شوي او څلور نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو دې چارواکي ویلي چې دا وسلوال د لشکري جنګوي په سخت دریځې ډلې پورې تړلی وو. لشکري جنګوي د هند په نیمه وچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. دې پاکستانی چارواکي ویلي په هغه کور کې چې دې وسلوالو پکې ځان پټ کړی وو چاودیدونکي مواد د بمونو د جوړولو وسایل او ځان وژونکي واسکټونه ترلاسه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. د پینټاګون ویان تورن جیف ډیویس پرون وویل پینټاګون پوهیږي چې د دې پلان د سپارلو مهلت نن پای ته رسیږي او دوی خپل کار له ټاکلي مهلت سره بشپړ کړی. ګوانتانامو زندان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځ له عملیاتو سره سم د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال پرانستل شو او هغه کسان پکې ساتل کېدل چې وسلوال دښمن بلل کېږي. دا زندان همدارز له هغو حقونو څخه هم به برخې دی چې نور امریکایان یې لري. د دې زندانیانو ډیری له څو کلونو راهیسې له محکمې پرته هلته وساتل شول. ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د کار له پیله ویل چې دوی غواړي ګونټنامو زندان بند کړي. اوباما استدلال کاوه چې له دې زندان څخه افراطي وسله وال د کسانو د استخدام لپاره د یو پلمې په توګه کار اخلي، خو اوباما په کانګرس کې له مخالفتونو سره مخامخ و. تمه ده چې د پنټاګون په راپور کې به په دې اړه جزئیات روښانه شوي وي چې د ګونټنامو پر ځای د یو بل زندان پر جوړولو به څومره مالي لګښت راځي. وروسته له دې چې متحده ایالاتو او روسیې د دې اونۍ په پا پای کې په سوریه کې د اوربان پر نافذېدو موافقه وکړه، ولسمشر بشار الاسد سمدستي د روان کال د اپریل درویشتمه د سوریې د پارلماني انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړه. معلومه نه ده چې د اسد پرونی اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه سپارښتنې سره کوم اړیکه لري که نه چې په سوریه کې له اوربان وروسته په 18 میاشتنۍ سیاسي انتقالي دوره کې د پارلماني او د جمهوري ریاست د انتخاباتو غوښتنه کوي، ځکه په دې هیواد کې هسې هم د انتخاباتو وخت رارسېدلی. په سوریه کې په څلورو کلونو کې پارلماني انتخابات کیږي او تیر ځل دا انتخابات د 2012 کال په می کې وشول او په دې توګه د اوسني پارلمان د کار دوره په راروانه می میاشت کې ختمیږي. د اسد په فرمان کې د اپریل درویشتمه د انتخاباتو د نیټې په توګه غوره شوې او د سوریې د هر ولایت لپاره څوکۍ مشخصې شوې دي. له تیر ځل انتخاباتو وروسته اسد د کرنې وزیر ریاض حجاب د سوریې د نوي صدر اعظم په توګه وټاک، خو حجاب هغه مهال د رژیم په وړاندې بغاوت وکړ او اوس مهال د سعودي عربستان له پلازمینې ریاض څخه د اسد پر ضد د اصلي اپوزیسیون مشري کوي. د راپورونو له مخې د اونۍ په پیل کې د ځمکې په جنوبي نیمه کره کې یو بېسارې ځواکمن موسمي طوفان د فیجي ټاپوګانو ځینې برخې په بشپړ ډول لاندې کړې او لږ تر لږه 9 کسانې وژلي دي. چارواکي وایي د ویسټرن موسمي طوفان د فیجي کورو ټاپو چې شاوخوا 4500 وګړي لري په مستقیم ډول ځپلی او د سختې سیلۍ او باد له وجې چې سرعت یې په ساعت کې 250 کیلومترو ته رسیږي یوازې څو ودانۍ ولاړې پاتې وې او نورې ونړولې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سټیفان اوبراین پرون وویل چې ټول کلي نړېدلي، کورونه کروندې له منځه تللي، د برېښنا مزي پرې شوي او څه باندې 8000 کسان اوس مهال د ژغورنې په اویا مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي. فیجي چې نفوس یې 900000 ته رسیږي د استوګنې څه باندې 100 ټاپوګان لري. چارواکي وایي د ځینو لرې پرتو سیمو له خلکو سره په تماس نیولو کې اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له اوکراین څخه وغوښتل چې پر سیاسي بحران برلاسه شي، د اقتصادي رغونې په مقصد اصلاحات راولي او د منس د موافقې ژمنې عملي کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون کیف ته د رسیدو پر مهال وویل چې دی او فرانسوي سیال یې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتونپالو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د منس د موافقې پر ځای بل بدیل نه ویني. شتاینمایر وویل له روسیې څخه هم د منس د موافقې د عملي کولو تمه کیږي، خو زیاته یې کړه چې اوکراین یې هم باید عملي کړي. ده د اوکراین پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې له خپل منځي اختلافاتو لاس واخلي او د اصلاحاتو لپاره پر مخ ولاړ سي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. و به اورئ چې په پام کې ده، د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. په دې اړه چې دا خبرې څنګه بریالی کیدی شي، د طالبانو له یو پخواني مقام سره مرکه لرو.
ښه خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه چې د حکومت مخالفت کوي، په دغو مجلسو کې باید حکمتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي.
له کندز څخه په یو راپور کې به واورئ چې د افغان پوځ یو مقام وایي ځینې عام خلک د زورواکانو د ظلم له لاسه د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. نور موضوعات هم لرو. د روسي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې روسیا نور نه غواړي په افغانستان کې له امریکا سره په خاصو برخو کې همکاریو ته دوام ورکړي.
روسان په استعمال د همکارۍ نه ځان باسي، هغه کوم ډېر جدي او منفي تاثیر نه شي درلودلی.
دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړو. په نیمه نړۍ اونیز پروګرام کې مو په کورنیو کې د کونډو میرمنو په اړه د ناوړو انګیرنو مسله څېړلې.
دا خبر د خواخې مو کوي د اندران مې کوي لورونه مې دا خبره راته کوي وای د موږ ورور د مړ قدم خوش کې دغه کور ته راځي زه تیزار مې ځای څه به وکړم
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي اونیز پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي د ازادۍ راډیو خپرونې اوري ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره نن په کابل کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو په ګډون په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو نیټه او ځای مشخص شي په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولامل همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی سولامل صاحب له چارواکو مو څه اورېدلی دي او تاسو یې دا شیبه کوم ځای ته د کومو معلوماتو لپاره بللی یاست حکومتي چارواکو
بلې تکل صاحب سلام وایم تاسو ټولو اورېدونکو ته لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تمه کې نن د افغانستان د سولې د بهیر د همغږۍ څلور اړخیزه سره مناسبه کابل کې ترسره شي دا غونډه د افغانستان د جمهور ریاست په ماڼۍ کې ترسره کیږي او موږ هم دغه سیمې ته د خبرې پوښښ لپاره راغلي یو نو تر اوسه پورې کونسولیا د حکومتي چارواکي خبرې نه دي کړې او نه هم غونډه تر اوسه پورې رسما پیل شوې ده موږ تم یو چې غونډه رسما پیل شي او د دې لپاره د امریکا چین او د پاکستان استازي هم کابل ته راغلي دي نو تم کې چې په څو شیبو کې به دا غونډه رسما پیل شي
بله هلته تاسو په جمهوري ریاست کې چې له چارواکو سره وینه یا خبرې کوي هغو څومره امیدواري ښیي دا پوښتنه ځکه کوم چې پرون د چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي وو چې د افغانستان د حکومت چارواکي ډېر دې خبرو ته هیله مند دي
بله چون نننۍ غونډه د همدې همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې څلورمه وروستۍ ناسته ده نو په مخکنی غونډه کې دوی د سولې د ټینګښت لپاره د لارې پر نقشې باندې هم بحثونه کړي او دا نقشه تقریبا د چارواکو نه بشپړه کړې ده نو د نن ورځې غونډه دوی چې وروستۍ غونډه ده دوی به پر دې تمرکز کوي چې کله او په کوم ځای کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي نو بنان دوی د دې غونډې نتایجو ته خوشبینه دي چې بالاخره یو ور بیا پسله او شته دا یو سبب بیا هم د افغان حکومت او طالب استاذ سره هیڅ مخامخ رسمي خبرې نه شي دا بل اخر د زمينه برابر کړی چې دوه لوري خپل غوښتنې مطرح کړي او دا به د چارواکو په وینا چې د سولې ټینګښت لپاره یو حل لار پیدا کړي
یو ورسته پښتنه سولامل صاحب ډیره مننه دا چې د وسلوالو طالبانو له سرچینو څخه معلومات ترلاسه شوي چې آیا د هغو استازي به د خبرو لپاره حاضر شي په دې خاطر چې نیټه چې تعینېږي په دې خو به خامخا د طالبانو نظر هم اخیستل کیږي
بله البته تر اوسه پورې چارواکو حکومتي چارواکو په دې اړه باندې معلومات نه دي ورکړي چې طالبانو سره به دوی طالبان به دې ته حاضر شي او کنه خو په کومه غیر رسمي غونډه چې له دې مخکې په قطر کې د پګواش محصل لخوا جوړه شوې وه هلته طالب استازو چمتووالی ښودلی و چې دوی به په خبرو کې اشتراک کوي او لیواله دي دې ته چې د سولې په خبرو کې به دوی ګډون وکړي مګر بیا هم دوی پر خپلو هماغه پخوانیو شرطو باندې تاکید کړی و ویلي وه چې د دغه شرایطو په پوره کېدو سره به دوی چې د سولې خبرو کې بحث وکړي مګر دا چې د نن ورځې په غونډه کې به څه بحثونه کېږي او څه نتیجه به ترلاسه کېږي دا به وروسته روښانه شي او انشاءالله په دې اړه به موږ شیبه په شیبه وروستي معلومات له اورېدونکو سره شریک کړو
ډېره مننه کوم قدر من اورېدونکو د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولامل و چې د جمهوري ریاست له ماڼۍ څخه راپور راکو قسیم سولامل د نورو خبریالانو په ډله کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازو په ګډون د څلورمه څلور اړخیزه غونډه په اړه د راپورونو د ورکولو لپاره دا شیبه پا جمهوری ریاست که و ده نن ده ورزی پا جریان که با تاسو تا ده غنده ده نور و پرمختیا و پا ارهم معلومات درکو. خو وس دا موضوع ده ولسی جرگی لی و غری سره چه مخی ده افغانستان ده پا افغانستان که ده طالبانو ده واکمنه ده محل یو مقامو دا موضوع سیرو د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو له استازي ملا عبدالسلام راکټي سره د همدې غونډې په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې که مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه شي نو آیا طالبان به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني؟
دما فکر که چیرې خوشبختانه دغه فیصله وشي چې د طالبانو سره پر دغه تاریخ کینو او طالبان هم حاضر شي و خبرو ته، بیا خو په هغو موضوعاتو په هغو موادو غږیږي چې هغه د طالبانو د حکومت د افغانانو په ګټه خبرې وي، هلته بیا تاثیر لري. او زه امید هم ورته لرم چې انشاءالله که طالبان په هغو مجلس کې حاضر شي بیا دغه مجلس بې نتیجې کېږي نه، نتیجه به ولري.
طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي، افغان حکومت ته به مشکل نه وي چې د طالبانو سره خبرې وکړي؟ له کومې ډلې سره یې وکړي؟ تا له نظره تاثیرګذاره ډله کومه یوه ده؟
خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه سي د حکومت مخالفت کوي، په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي، او دا سوله دې ته وایي چې په افغانستان کې نور دا بې امنیتي او دا جنګ ورک شي. که یوه ډله راشي او یوه ډله تر شا پاتې شي نو دې ته بیا سوله نه وایي، دې ته بیا امنیت نه وایي، دې ته بیا امن نه وایي.
تېره ورځ ځینې رسنیو په خپلو ویبسایټو کې ځینې عکسونه نشر کړل د ملا عبدالسلام راکټي په نامه باندې یو کس نوم یې اخیستی ده چې هغه له ملا منصور ډلې سره مخالفت اعلان کړ، په دې اړه راته ووایه دا ملا عبدالسلام راکټي څوک ده؟
سر له اخلاصه اعلان ما هم واورېدو او بعضې تلویزیونونو کې ما عکس هم ورسره کېښو، په دې باندې په خپله زه نو کې په اصطلاح باندې و دې ته شکي سوم چې دغه د ما له نامه څخه چا استفاده کړې ده. زه بالکل د طالبانو په مابین کې دی نه چې د یوه ملګری او د بل مخالف. زه په کابل کې دا څو کاله دلې ګزاره کوم، د خپل امنیت لپاره دلته راغلی یم، ګزاره کوم، او د دې په مابین کې چې دا څوارلس کاله دی جلاسه وایم، ما د دې په مابین کې کومه خبره نه ده کړې یا کوم ملګري مې نه ده کړې، او په دا څوارلس کاله کې ما یو نظامي حرکت نه ده کړی. دا خبره زه هېڅ وخت نه کوم، نه ما په دریځ کې دا خبره ده. ما درته وویل چې دا څوارلس کاله ما یو نظامي حرکت نه ده کړی.
د ولسی جرګې په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازی ملا عبدالسلام راکټي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
قدر من اوریدونکو او سم ورزو د کابل چاپ د ورسپانو مخکتنه کو اسدالله لودین د نننۍ ورسپانو مخکتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې نننۍ څلور اړخیزې غونډې او د دغې غونډې په اړه هیلو او سپارښتنو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې څلورمه غونډه مخامخ خبرې او څو اړین ټکي. په سرمقاله کې راغلي د سولې په نننۍ غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصېږي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت دې ته باید فکر وکړي چې د طالبانو له هغو کسانو سره باید خبرې وشي چې بانفوذه وي. د سرمقالې لیکوال ویلي مهمه ده چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته ښه چمتووالی ونیول شي، ځکه دا هم لرې نه ده چې طالبان خبرو ته حاضر شي خو سوله به ونه کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې له مشخصېدو سره سم باید اوربند هم وشي. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو بنسټ کېښودل شو، او اوس په څلورمه غونډه کې هڅه کېږي چې له طالبانو سره د سولې په نورو اړخونو پرمختګ وشي. د سرمقالې لیکوال ویلي د څلور اړخیزو غونډو ګډونوالو باید تر اوسه طالبانو ته دا قناعت ورکړی وي چې هغوی د سولې له خبرو سره سم اوربند هم وکړي. د ورځپاڼې په باور که اوربند ونه شي نو د سولې روانې هڅې به د افغانانو هیلې پوره نشي کړی. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پګواش کاناډایي موسسې مشر هم د سولې په دې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي افغان حکومت له یوې خوا له طالبانو سره د سولې خبره کوي او بل لور ته بیا داسې اخطارونه ورکوي چې ممکن طالبانو ته سیاسی ننګ پیدا کړي او د سولې له خبرو په شاشي په سر مقاله کې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې ویلي دي کله نننۍ غونډې وروسته طالبان سولې ته شین څراغ ونه ښیي دوی به له بلې تګلارې کار واخلي. ویسه خپلواکې ورځپاڼې لیکلي چې له جګړې ستومانه نسل او سوله په سر مقاله کې راغلي چې افغان ولس سولې ته هیله مند دی، خو حکومت د سولې شورا ته داسې نوي کسان ټاکلي چې هیڅ د سولې لپاره د بریالیتوب هیلې نه ترې کیږي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بلخ ادبي خوځښت او د بلخ د ولایتي شورا استازي له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د مختلفو قومونو لپاره په خپلو مورنیو ژبو د زده کړو زمینه برابره کړي. د بلخ د ادبي خوځښت لسګونه فعالانو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د نمانځنې او د ګوګل څخه چې پښتو یې د ژباړې په نړیوال سیستم کې ورزیاته کړې د مننې په مقصد د بلخ د ولایتي شورا په ودانۍ کې راټول شول او له حکومت څخه یې په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه وکړه. مجیب رحمان حبیبزی د غونډې ته ورغلی و.
د بلخ ادبي خوځښت غړي او د ولایتي شورا استازي د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې په مختلفو سیمو کې هر قوم ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي. د بلخ ادبي خوځښت لسګونه تنه غړیو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه او له ګوګل څخه د مننې په پار چې پښتو یې د خپل ژباړې نړیوال سیستم ته ورزیاته کړه د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول او له دولت څخه یې وغوښتل چې په ګوګل کې د یادې ژبې د لا پیاوړي کولو په هدف له ګوګل کمپنۍ سره په تماس کې واوسي او لازمې مرستې ورته ترسره کړي. یادو کسانو له حکومت څخه دا تمه هم څرګنده کړه چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته مساعده کړي او په مزار شریف کې یوه پښتو لیسه رامنځته کړي. د یاد خوځښت مشر زبی الله احساسی په اړه وایي:
افغانان په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاو څخه برخمن نه دي، که هغه د افغانستان ختیځ دی، که هغه شمال دی، که هغه جنوب دی.
په ورته وخت کې بیا د بلخ ولایتي شورا استازي هم حکومت مختلفو قومونو حق ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په شمازون کې او خاصتا بلخ ولایت کې د پښتنو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه څرنګه چې اړتیا وه نه ده مساعد شوی. د بلخ ولایتي شورا غړي ابراهیم خیرندیش د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د پښتنو، ازبکانو او ترکمنانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د روسي چارواکو له قوله ویلي دي چې مسکو له واشنګټن سره په همکارۍ کې ډېر خطرونه پر ځان منلي، خو په بدل کې نه یوازې څه ترلاسه کړي نه دي، بلکې د باراک اوباما ادارې وړاندیزونو او نظریو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. له امریکا سره د افغانستان په مسله کې د روسیې همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره څومره مهمه ده، او که مسکو اوس له دې همکارۍ لاس واخلي اغېز به یې په تیره بیا د سولې پر روان بهیر څه وي؟ دا او ځینې نور مسایل نوریاس نوري په یو څیړنیز راپور کې وړاندې کوي.
د نړۍ په نورو بحرانونو کې د روسیې او امریکا ترمنځ له اختلافاتو سره سره افغانستان یوازنی ځای دی چې موسکو او واشنگټن پکې همکاري کړي، او یو علت هم د کارپوهانو په وینا دا دی چې د امریکا ګټې او د روسیې اندېښنو سره اړخ لګولی دی. خو د نیویارک ټایمز د یو راپور له مخې له نښو ښکاري چې روسیه د افغانستان په مسله کې له امریکا سره خپل همکاري پای ته رسوي. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي روسیه نور نه غواړي په هغو هڅو کې ورګډه شي چې له مخکې امریکا پیل کړي، ځکه موسکو په دې کار سره ډېر خطرونه په ځان منلي خو څه ګټه نه ده ترلاسه کړې. کابلوف دا هم په ډاګه کړې چې روسیه په وروستیو کې له طالبانو سره مستقیم اړیکه نیولې چې د هغو سخت دریځو وسله والو په اړه معلومات سره شریک کړي چې د افغانستان په شمال کې حضور لري او په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې دي، که څه هم طالبان له موسکو سره د اړیکو د ټینګېدو خبره ردوي. افغان چارواکي بیا اندېښنه لري چې که په افغانستان کې د نړۍ د سترو قدرتونو چې ګټې سره اړخ لګوي جوړجاړی یا تفاهم له منځه ځي، او که د حکومتونو او د وسله والو طالبانو ترمنځ مستقیم تماسونه ټینګېږي دا به د کابل حکومت کمزوری کړي. خو د ملي یووالي د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته دغه اندېښنې بې ځایه وبللې او ویل چې افغانستان بهرنی سیاست مستقلانه مخ ته وړي او له روسیې سره هم اړیکې د پخوا په څیر ډېر ښه دي.
د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سیالۍ او د هغوی ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا د افغانستان حکومت پر بهرنۍ پالیسي باندې تاثیر نه کوي. مشخصا له روسیې سره زموږ په اړیکو کې هیڅ راز تغیر نه دی راغلی. زموږ اړیکې له هغوی سره نه ترنګلې سوي او په کومه روحیه چې دوه کاله مخکې کار کړی، کوم د همکاري چوکاټ چې موږ دوه کاله مخکې درلودلې په هماغه چوکاټ کې اوس هم زموږ اړیکې له روسیې سره شته او په هماغه منول باندې مختزي.
یو افغان چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط نیویار ټایمز ته ویلي چې موږ ډېره هڅه کړې چې روسیه متقاعده کړو چې په مشخصو برخو کې همکاري وکړي، ځکه موسکو په زیاتېدونکي ډول موږ ته له امریکا سره د پراخې لوبې د یوې برخې په توګه ګوري. روسیه په تیرو 14 کلونو کې د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره په افغانستان کې څه ډول همکاري کړې او دغه همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره څومره اغېزمنه وه؟ په اړه یې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزی وایي.
زه فکر کوم چې په تیرو 14 کلو کې روسانو د ناټو سره او د امریکا د متحده ایالاتو سره ستراتیژیک همکاري نه ده کړې. چې څه همکاري کړې اکثرا له امریکا ورته په دغه همکارۍ په وړاندې د افغانستان په ارتباط انجاز مثلا دوی د هوایي اډو نه استفاده کړې، تجهیزاتو نه د افغانستان د اردو د اکمال لپاره استفاده کړې، په مقابل کې امریکایانو او ناټو روسانو ته امتیازات ورکړي او یا هم د پیسو په مقابل کې ممداد کړي. اوس هم که چېرې ستراتیژیک لحاظ وګورو روسانو په استعمال د همکارۍ نه ځان باسي، هغه کوم ډېر جدي او منطقي تاثیر نه شي درلودلی.
موسکو په افغانستان کې په تیره بیا له دې هېواد څخه منځنۍ آسیا ته د امنیتي ګواښ پراخېدو ته اندېښمن دی. کرملین په دې وروستیو کې د تاجکستان د پوځ د روزنې او تجهیز لپاره له دوشنبې سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د نیویارک ټایمز په وینا هغه څه چې روسیه اندېښنه لري په افغانستان کې میشت بهرني وسلوال به زیات ګواښ متوجه نه کړي. د طالبانو قمندانانو ویلي چې په بدخشان ولایت کې د بهرنیو وسلوالو شمیر به شاوخوا 1500 تنه وي چې یو شمیر یې له خپلو کورنیو سره تګ راتګ کوي. په دوی کې ډیری تاجک وسلوال او ورپسې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي او نور چچنیایي او اویغور سخت دریځ دي. د طالبانو لپاره هم دغه وسلوال ځکه د اندېښنې وړ دي چې د دوی یو شمېر له داعش سره یو ځای شوي، هغه ډله چې له طالبانو سره تربګني لري. د نیویارک ټایمز په وینا یو ویل چې روسي چارواکي اړ کړي چې له طالبانو سره د مستقیمو تماسونو امکان وڅېړي. د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ اختلافات دي. د هغو وسلوالو چې روسیې ته یې ګواښ متوجه کړی او د هغوی د قربانو طالبانو ترمنځ دا چې له وسلوالو طالبانو سره د موسکو مستقیم تماسونه به د سولې پر روانو هڅو منفي اغېز ونه کړي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وایي د افغانستان د سولې او امنیت د ټینګېدو په هڅو کې باید ټول سیمه ییز او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدین لاس کړي چې د دې بهیر د بریالیتوب ګټه ټولو ته رسیږي.
ټول هیوادونه که د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي، د افغانستان د حکومت لخوا په اوسني ترتیب شوي چوکاټ کې څلور اړخیزه غونډې دي، په دغه چوکاټ څخه ملاتړ وکړي. تر دې ورها خواته په اوس وخت کې هر ډول اضافه تماسونه، هر ډول اړیکې او د سولې لپاره له دغه چوکاټه وتلي بحثونه د افغانستان له وضعیت او په ټوله کې سولې د پروسې سره کومک نه کوي.
له طالبانو سره د موسکو د مستقیمو تماسونو د ټینګښت په صورت کې د ښاغلي ستانکزي په وینا د افغانستان جګړه به اوږده او توده شي.
برسېره پر دې چې د سولې پروسه پیچلې کې د افغانستان جګړه به اوږده کړي، د افغانستان جګړې ته به نوي ابعاد ورکړي او همدارنګه په دغه لوبه کې به روسان یو ځل بیا په یو نوي بحران کې خپل ځای داخلي.
که څه هم روسیې په افغانستان کې د لویدیځ د نږدې 1,40,000 سرتیرو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو د پوتین حکومت له دې خوشاله و چې دغه ځواکونه هلته د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کوي. له افغانستان د القاعده او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو مخنیوی هغه څه و چې له نړیوال ائتلاف سره یې روسیه همکاري ته هڅولې وه. د نیویارک ټایمز په لیکنه په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت له پایته رسیدو په څه کم یو کال کې په دې هېواد کې د ناامنیو لمن شمال ته غځېدلې چې د مرکزي آسیا له دریو هېوادونو سره له 2000 کیلومتره زیات سرحد څخه یې سیمې ته چې روسیه د خپل نفوذ یوه برخه بولي ګواښ زیات کړی دی. طالبانو هم په وروستیو کې د موقت وخت لپاره د کندز ښار ونیو. د روسیې حکومت اندېښمن نه دی چې طالبان به ورته مستقیم ګواښ متوجه کړي، خو د مرکزي آسیا د سخت دریځو په اړه اندېښنه لري چې ښایي د افغانستان له خاورې ګواښ د روسیې پولو ته پراخ شي. په تېره بیا یوه ډله د ازبکستان د اسلامي غورځنګ چې یو شمېر وسلوالو د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی د اندېښنې وړ ده. افغان چارواکو دغه راز ویلي چې د هغو وسلوالو په ډله کې چې د پاکستان له قبایلي سیمو افغانستان ته کډه شوي ډېری یې د تاجکستان، چچنیا او د چین اویغور سخت دریځې دي. د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه چې تر ډیره ویل کېږي د سخت دریځو د تمویل یوه مالي سرچینه ده، یوه بله هغه برخه وه چې د روسیه او امریکا یو شان ګټې پکې نغښتې وې. دا خبره د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر ویکتور ایوانوف سلاکار یوری کروپنوف کړې ده، خو په دې برخه کې همکاري هله ختمه شوه چې د امریکا خزانې وزارت په 2014 میلادي کال کې پر ایوانوف چې د پوتین نږدې همکار دی بندیزونه ولګول. کروپنف ویلی واشنگتن له موږ سره خبرې نه دي کړي او یوازې خپلو ګټو او ملي حاکمیت ته پام کړی او د روسیې یا د نورو د نظرونو له اورېدو سره یې لیوالتیا نه ده ښودلې. د هغه په وینا د اوباما ادارې د همکارۍ پر دغې هیله بخونکې اړیکې هم خاورې واړولې. دې کار د همکارۍ پر ټوله فضا سیوری غوړولی دی. په موسکو کې د کارنیګی د څیړنیز انسټیټیوټ څیړونکی الکسی ملاشینکو وایي د روسیې رسمي دریز هغه دریز چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت څرګند کړی دا دی چې روسیه له امریکا سره په همکاري کې ډیر خطرونه په ځان مني او هیڅ لاسته نه راوړي. د هغه په وینا موږ له امریکایانو سره د ګرجستان، اوکراین او سوریه په مسلو کې توافق ته ونه رسیدو. کله چې توافق نشو کولی د څه لپاره باید په یو بل کړکېچ کې ښکیل شو. هغه د روسیې دریز داسې بیان کړ پریږدئ چې امریکایان له قهره وخوټېږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وړاندې په کابل کې پیل شوه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کندوز په ښار کې د یو چسپکي مین د چاودنې له امله څلور ملکیان ټپیان شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانټانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. او د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران پرون له اوکراین څخه وغوښتل چې پر سیاسي بحران برلاسه شي، د اقتصادي رغونې په مقصد اصلاحات راولي او د مینسک د موافقې ژمنې عملي کړي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورسای راپور. په کندوز کې د پولیسو د 1715 زون عمومي قومندان وایي په کندوز کې د سیمه ایزو زورواکو او د ځینو پخوانیو چارواکو د ناسم چلند له کبله عام خلک له وسلوالو طالبانو سره یو ځای کېدو ته اړ شوي دي. شیر عزیز کاماوال وایي همدا ډله خلکو د حکومت پر ضد د جګړې په حال کې دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکي هم سر ټکوي چې په کلیو بانډو کې خلک د اربکیانو او خپل سر وسلوالو لخوا ځورول کیږي. په دې اړه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز ولایت کې د پولیسو د 1715 زن قومندان وایي چې پخوا په دې ولایت کې خلک په یو نوم او بل نوم زورول کېدل او له خلکو سره سم چلند نه کېده، چې له کابله یو شمېر کسان د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي. د پولیسو د 1715 زن قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال په وینا که پخوا په کندوز کې له خلکو سره سم چلند شوی وای نو اوس مهال به په دې ولایت کې دومره ستونزې نه وای پیدا، ځکه دلته خلک په مختلفو نومونو زورول شوی دی او ځینې کسان د غدې له کبله د طالبانو لیکو ته تللي دي.
وقتی بود در کندوز برادران کس که ریشتر شو طالب بود، کس که لونگی میزد اون طالب بود، کس که یک ذر اطرافی
پخوا پا کندوز که کچا گیره در لوده حقا طالب بود، کچا لنگوته در لوده حقا طالب بود او دیده سی نور و خبر و لعمل خلق لطالبان و سر یوزای شوی دی. نور باید دی خبر و تا دیپای تکی که خودل شی چو دی دولت او دی خلق و ترمنز واتن را کم شی. خاغلی کاموال زیاته کړه چې باید د دې ولایت ټولو خلکو ته په دولتي اداراتو کې یو شانته سهم ورکړل شي، څو خلک خپل ځان د دولت په هنداره کې وویني او نور د محرومیت احساس ونه کړي. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري هم وویل چې د ملکي ادارو او د امنیتي ارګانونو چارواکي او کارکوونکي هم باید خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي.
ما هم باید خدا بشناسیم، من حیث خادم خدمتگار، نه من حیث بادار ملت. خادم باید بادار خود ظلم
موږ هم باید خپل ځانونه اصلاح کړو. د خلکو خدمتګاران باید رشوت ونه خوري، پر خلکو باندې ظلم ونه کړي، په چک پاینټ کې باید د خلکو جیبونه تلاشي نه کړي. راځي سره یو موټی شو، نور جګړې ته د پای ټکی کړو.
بیان متحد شوین علماء دین، شما را برای ما سین بیان متحد شوین.
بل خواته د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د دغو چارواکو د خبرو په تایید سره ازادۍ راډیو ته وویل چې په دولتي ادارو کې د خلکو غږ نه اورېدل کیږي. همدارنګه په سیمه کې خلک په بیلابیلو نومونو د اربکیانو لخوا ځورول کیږي.
موږ تاسې وګورو نن په دغه محاکمو کې دولتي اداراتو کې د چا غږ نه اورېدل کیږي. او بل موږ چې ګورو دغه ولایت کې دغه د پولیسو بلخصوص د پولیسو د اربکیانو بد چلند خلک دې ته مجبور کړي دي چې په خپل کلي کې کور کې طالبان ته ځای ورکړي، هغوی سره مرسته وکړي.
وروره خلک سینه نن ورځ دا طالبان سوي دي، طالبانو په ډلو کې ځانونه ګمارلي. دا ټول د اربکیانو د لاسه ده. په کلیو کور کې په بانډونو کې اربکیانې وښي ټکوي زوروي اپناق زوروي. همدغه کابله داسې خلک تللي دي ټول طالبان ته.
د یادونې ده چې له څو کلونو راهیسې د کندز ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د خپل سرو وسلوالو او د اربکیانو له زبر ځواکۍ څخه شکایتونه کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود، مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت داسې یوه د اړیکې شمیره اعلان کړې چې په زنګ وهلو سره به په وړیا ډول متخصص ډاکټران ځوانانو ته روغتیایی مشورې ورکوي.
ټول هغه ځوانان چې روغتیایی ستونزې ولري دوی کولی شي چې دغه شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي.
دوستانو، په دې تاندې څانګې کې مو د یوه داسې افغان ځوان له ژونده هم خبروو چې یو وخت یې همزولو د ده په بېچارګۍ او کالیو پورې خندل، خو نن داسې یو ځای ته رسېدلی چې په خلکو خنداګانې ویشي.
زما په زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم، که کوم تجار شوم یا چی رانه جوړ شوم، نو زه به که ډېر ونه شم کولی یو ماشوم سره به زه مرسته وکړم چې هغه ما غوندې د ترکاري فروشي نه کوي.
ملګرو، دا هر څه په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ. زه نورګل شفق یم. محمد ظریف لودین د ننګرهار د کامې ولسوالۍ دی. د مهاجرت پر مهال یې په پېښور کې ګڼې ستونزې درلودې. ترکاري فروشي کوله، ځکه خو به یې د ښوونځي ټولګیوالو ورپورې خندل چې له کالیو یې د پیازو بوی ځي. خو یوه ورځ داسې راورسېده ټولګیوال څه چې استادانې ګوته په غاښ کېنول.
مکتب او درس ما ډېر په مشکلاتو باندې ویلی دی. د ورځې له خوانه موږ ترکاري فروشي کوله، په منډۍ کې کار کولو، او بیا ماسپښین له خوانه مکتب ته تلو، عین شکل بیا ماښام کورس ته تلو. پېښور کې موږ په یو کوټه کې تقریبا 12 نفره اوسېدلو، او ګروپ ما نه شو لګولی چې نورو ته مزاحمت کېده. د لایټر ګروپ به مې ولګولم، او د هغه نه به مې کاغذ راتاو کړم، صرف هماغه درې سې به مې پټ کړې، یو سه به مې ځان ته کو، د هغه د مخ نه به مې کتاب لوستلو. چې خوشبختانه ما بیا وشو کولی چې د پېښور د مکتب نه عمومي اول نمره فارغ شمه. زمونږ هغه پاکستانی چې کوم استادانو خپل نور پاکستانی شاګردانو ته به دا پیام ورکولو چې وګوره چې یو ترکاري فروش زوی چې په خپل هم ترکاري فروشي کوي د ورځې له خوانه، او کله کله صنف ته هم ناوخته راځي، او تاسې پېخاندئ چې د ده د پیازو بوی ځي، هغه د عمومي اول نمره شوه. هغه کې بیا ورو ورو د هلکانو ذهن بیا تغییر وکړم، نو بیا وروسته اړیکې ډېر ښې شوې.
دوستانو، کله چې افغانستان ته له خپلې کورنۍ سره راوګرځېد، نو ښاغلی لودین وایي چې کور په کور په خپل بایسیکل ګرځېدم، او خلکو ته مې انګلیسي ژبه ورزده کوله، او یو وخت دومره بوخت شوم چې ژوند مې په یوه واړه بکس کې له ځانه سره ګرځاوه.
په 2002 کال کې بېرته راغلو افغانستان ته. دوه کاله مې نور درس ویلو، عبدالهادي داوي لیسې نه بیا فارغ شوم. زه نو یو ورکوټ شرعي مات سایکل مې لرله چې په هغه باندې بیا زه ګرځېدم کورو په کورو باندې. مشکلات زیاتو، نو انګلیسي درس به مې ورکولو خلکو ته، او بیا همدغسې د کور مصارف مې پوره کولم. چې بیا د هغه نه وروسته مې پوهنتون لوستم، د لیسانس نه وروسته بیا ما وشو کولی چې ځان ته وظیفه واخلم. اولین رسمي وظیفه زما په بانک کې و د ورځې له خوانه مې بانک کې کار کوله او د شپې له خوانه یو کم کې مې ترجمانی کوله نو یو ورکوټ بایک مې لرل چې په هغه کې به همیشه دوه اضافهګي کمیسونه به یو ورکوټ اتو راته یو خور راته د جرمني څخه رالېږلی و هغه به مې ساتله او همیشه بسکټ او شیدې به پکې وې ځکه چې زما معلومه نه وانو چې شپه به مې نوکري یا د ورځې به زه بانک یم نو هر چېرته چې موقع مساعد به شو بس هملته کمیس به مې اوتکو بدل به مې کو بل کمیس به مې په بایک کې اچولم او سهار د شپږونه تر ونیمه پورې زه خصوصي پانتون ته تلم چې ما د خپل د مصري دورې د پاله د مصبې درسونه ویل
روانم حوصله مې کلوي تلي پاسې دلي روانم حوصله مې کلوي تلي پاسې دلي اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلي
وای کفلک دې د زمری په خوله کې ور کړی د زمری په خوله کې ما پرې د همت همزولو ځوان ظریف لودین خو فلک د زمری په خوله کې ور کړی وو خو د شپه ورځ همت وکړ او خپل بخت یې په خپله بدل کړ د زده کړو په برخه کې دې کچې ته رسیدلی همزولو چې دوه ماسټري لري مالی وزارت سره د نړیوال بانک د یوې پروژې مسؤل دی د برلاس په نوم د تخصصي زده کړو یو انسټیټیوټ یې فعال کړی دی او د مرستې لاس په نوم نورو ته د خیر رسولو یوه خیریه ټولنه یې جوړه کړې ده
چون ما خپل ماشومتوب نه خوند نه دی اخیستی ما نه کله لوبه کړې وه نه مې کله ګوډۍ زولیو نه میکله د سیمه وقید کرکټ را ته برابر د ډیرز میزړه کې د چې وکم یا هغه وخت بنو چې هغه وخت ما مزدوري کوله یا به می آیسکریم خرڅول یا به می وږي خرڅول یا به می ترکاری خرڅول نو زما به زړه کې همیشه راتله چې کله ز لوی شوم کم تجار شوم یا چیرانه جوړ شوم نو زه به کډیر نشم کولی یا ماشوم سره به زمرست وکم چې هغه ما غونډې د ترکاری فروشي نه کوي نو چې کله خدای را ته موقع مساعد کړه او اقتصادي وضعیت لیک خښو په 2009 کال کې زوم او زمنګ یو بل خور دا چې فعلا نشته فرشته سنګ زینو می منګه دوړو یو بنسټ کې خو دې مسله ستولنې په نامه باندې او په اول روزه باندې منګه یو فامیل سره مرسته وکړه چې د روزې مصارف هم ورته واغستم په دې شکل باندې ملګری هم ډیر زیات او حاصل او چې فعلا تقریبا زموږ د مرسته کوونکو تعداد تقریبا 15 شپږ نفر ته رسیدګي منګه د یو فامیل نو شو کولای خپل مرسته وغځو تر 800 فامیلونو پورې منګه شو کومک کو په زلزلو کې منګه خلکو ته کومک کو په سیلابونو کې منګه خلکو ته کومک کو منګه هر کال په اختر کې د اختر جامع مشمون د پاره خلون
خلکو 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 کول خلکو منی سي ژوندون ته ټوپک منی سي کاڅ خپړي واخلې بار له یو ستړي واخلې ځان خپل دې ځان خپل دې
د یو ځوان کیسه هم را سره شریکوي چې دوی لاس نیوې کړي دي
منګه فعلاً یو ماسل روز انځرم سلور کال کېږي چې هغه ماسل منګه کومک او پلار څوکیدار دی خصوصي پنتون کې طب لولي او د ټولو نه خوشحالي زموږ ته د چاغالک د 90% نه نمرې هیڅ کله چیت نیوي ډیر زیات لایق خلک دي او هغه مشه ماته وي چې کله زل خره ډاکټر شوم فارغ شوم نو زه به ستا فشار همیشه د پاره به مفت کې ګورم
ملګرو د یو عالم خبره ده چې لوی انسانان لډیرو ناکامۍ وروسته لوی وبرایو ته رسیږي ښاغلی محمد ظریف لودین ته د خپل ماشومتوب خاطرو او ځینو ناکامۍ دا ورزده کړي چې خپل ځان خو هر څوک رسوي مهم د نورو لاس نیوی دی د مقتصی ته خپل پیغام کې هماغه خبره په یو بل انداز کوي چې خ نور کیږي
څنګه چې موږ ته په دین کې لار خوانه شوی چې باید خپل هماغه ټولنه سړی باید اصلاح کړي نو کسړې سمرم خو سی صرف ځان د پاره او سی صرف ځان ته مونږ که صرف ځان ته عبادت کړي دا پدارت نه خو صحیح ده چې دا یو نفر شخص لپاره خرم اما زمونږ مسولیت فردی نه ده مسولیت همیشه از فکر کوم چې اجتماعي که ډیر نشو کول عقل هر افغان کدا احساس لري چې خپل ځان سره یو بل افغان ورسي که په هر سوي کې کوم کس باندې پيږي کوم کار باندې پيږي کوم خبره باندې پيږي یا مالی مرسته ور سره کوي شي نو فکر کوم 50% د مشکلات زمونږ حلېږي ځکه چې دا به تر اتاګ لري یو ځای کې مې موټر ټایر پنچرېږي چې وګورم یو نه یو کس خدای برابرېږي را سره مرسته کوي هماغه چې یو کس راته راتم لاس راکړي او مرسته راته راکړي نو ماته احساس کیږي چې ورځ مونږ هم دغه یو غریب سره کومک کړو دغه پرې واور کې یو نفر راغی دغه سره کومک وکړو کله چې خپل تاسو د جبنه ورکوي خپل په مټ باندې تاسو یو غرته وخېږي یو فامیل ته وړو ور ورسوي او هغه خواله وکي او کم دعا چې هغه فامیل به تاسو ته درکړي یا کم هغه احساس دراحتی چې تاسو ته کیږي چې کله هغه ته سودا رسیږي دغه په تندې کې چې کوم تاسو خوشحالي ویني هغه وخت به انسان ته احساس کیږي چې واقعا مې مرسته وکړه
سلام دوستانو ز شفیق مریدم تاسو د آزادی رادیو نه تاندې څنګه خبرونه ورو
رونا او دوستان دیو رکھے فاصله دی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
دوستانو د ښاغلي لودین له ژوند سړی زده کولی شي چې که اراده پخه او عزم ټینګ وي نو یو کس هم د خپلې ټولنې حالت بدلولی شي. ملګرو، اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د افغانو ځوانانو د روغتیایي حالت د ښهوالي او د دوی په صحي ژوند کې د یوه مثبت بدلون په هدف یوه ټلیفوني شمیره اعلان کړې. دا شمیره څو ده او ځوانانو ته یې څه خیر رسېدلی شي؟ د دغه معینیت معین ډاکټر کمال سادات یې راته وایي.
د ځوانانو چارو معینیت د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو یو نیوپی ادارې سره یو سلو شل شمیره جوړه کړې ده. د افغانستان له هر ځای نه چې هر ځای کې موبایل کار کوي د افغانستان کمپنۍ دوی کولی شي چې دغه یو سلو شل شمیرې ته زنګ ووهي. دغه شمیره د سهار له اتو بجو نه د مازدیګر تر څلورو بجو پورې رسمي وخت کې فعاله وي. ټول هغه ځوانان، ورونه او خویندې چې روغتیایي ستونزې ولري دوی کولی شي چې دغه شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي. پیغلو ته متخصصه میرمن ځواب ورکوي، ژڼیو ته متخصص ډاکټر د هغوی په اړه خبری ورسره کوي او سلا مشورې ورکوي.
ملګرو، ښاغلی سادات، مو د دې ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره له یو شمیر وړو صحي مرکزونو هم خبروي.
مونږ په هرات، تخار، جلال آباد کې د ځوانانو ورونو او خویندو دپاره په شفاخانو کې کارنر سنټر دا پرانیستی دی. په هغې کې د زنانه ډاکټره متخصصه ناسته وي، په بل اتاق کې مردانه متخصص ډاکټر ناست وي. ورونه خویندې کولی شي چې مخامخ متخصصې ډاکټرې سره کینی پیغلې او د خپلې مریضۍ په اړه مخامخ خبرې ورسره وکړي. همداشان نرینه ډاکټر ته ورځي، عملاً بیا په هغې ځای کې اقدامات کېږي.
د هر زنګ وهونکي زلمی او پیغلې هویت به خوندي وي او خبره به یوازې د ناروغ او د ډاکټر ترمنځ وي. همزولو، دا خبره هم ښاغلی سادات په دې دلیل کوي چې ځینې ځوانان خپلې یو شمیر ناروغۍ د شرم او یا د ځینو ټولنیزو ناوړه دودونو له کبله پټې ساتي. ښاغلی سادات زیاتوي،
د افغانستان ځینې داسې رواجونه دي چې هغه ځینې خلک خپلې مریضۍ هم چاته نشي بیانولی. خپلې مور ته، خپل پلار ته، خپل میړه ته، خپلې میرمنې ته، د کورنۍ نورو غړو ته د زړه حال نشي ویلی. دلته فرهنګونه، رواجونه یو څه کمزوري دي. نو په دې اساس چې دوی مخامخ ډاکټر سره کښېني، ټولې هغه نویلې خبرې چې دوی په زړه کې دي خپلو ډاکټرانو صاحبانو ته وړاندې کړي، پیښې کړي. نو په دې اساس چې ځوان له ډېرو ناروغیو سره مخامخ کېږي او د دوی سمه درملنه شوی وي، ځوان مو لاسه نه وي ورکړي، زموږ دا پالیسي ده چې موږ باید ځوانانو ته ډېر کار وکړو.
کنو همزولو، وای ژوند دی او په سړی هر ډول وخت راځي. که خدای مکړه تاسې هم له کومې روغتیایي ستونزې سره مخ شوئ، نو یو سلو شل شمیرې ته وړیا زنګ وهلی شئ او ګټورې صحي مشورې ترلاسه کولی شئ. یو سلو شل شمیره چې هېر مو نشي په زړه او په سټه مو خدای روغ لره. دا تاندې څانګې همدومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک بیا مومئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. علام مل
بیکاری بہم یو کارو خو حاصل نی مستشتا بیکاری بہم یو کارو خو حاصل نی مستشتا دمنزل مقصد سر آغم خود چه ده محار جون تاو گورا جون سر هم کار ده هم کار آغا جون مرگ سار دنیا چه ده
نیما نړۍ.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې ژوند مو له خوښیو ډک وي د دې ونې خبرونه پیلوو په روانه خبرونه کې د خزو ترمنځ په بدشګونۍ او بدقدمۍ خبرې کوو دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي د حل لارې څه دي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو سموک په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یوه میرمن کونډه شي یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وي نو کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه بدمرغه او بدقدمه بولي د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي خلک داسې انګیري چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بده وي او دوی به بدبخته شي د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه یې مړ شوی دی له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښې او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وې او زما زوی دې وخوړ
زما 25 کاله کېږي زما شاور شهید شوی ده اوس هم د خواښې ژوندۍ ده راته وایي ته قدم خوش کې دغه کور ته راغله زما زوی دې شهید شو دا خبره د خواښې مې کوي د اندران مې کوي مثال هر څه کوي لورونه مې دا خبره راته کوي وایي زموږ ورور دې مرکه مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي زه ته زارم زه ته څه چاره نه لرم زه څه به وکم د مام د زلنه وکد ما یو نن د خوارسي په خپل ز خوارس ما زه دی الله رو مکرر او دا خبر کړه ته کې زه ته زارم چې ته زلاس د نو څنګه ته نه درېګم وای دا هغه دا کونډه کزه لری کې د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناوې بندونه لوي دا خو کونډه ده ته خلک بد منی کنه
د میدان وردګو سیدونکې نیمه غنی د خپل سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې نجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دا یې لیورته په نکاح کړی و نو د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده کله چې یو نجلۍ یا یو ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي یو داسې خاطره لرم چې یو نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یم دا کونډه شوه بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه کله چې هغه یې بیا راوسته بیا نو په ښځو په منځ کې ویل چې فلانۍ باجره ته دغه دې وشي د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغییر وکړي او ده ځکه چې هغه بد شګونه وه شاید په نیک شګون باندې واوړي فکر کوم په هغه دروازه کې د یو لوی توهین ده چې وایي ناوې ته کېږي او هغې ته ستنه راخیستل کېږي هغه د ټنډه باندې خالونه ویل کېږي تر دې دپاره چې یعنې هغه قسمت ورسره واوړي
اغلی نیمه هم دار زیاتوي کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په ښه نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوښۍ له مراسمو ځان ګوښه کوي
کله یو ښځه کونډه شي نو هغه دومره منفور شي په ټولنه کې چې هغې ته د یو سمې ښځې په سترګه نه کتل کېږي او هغې ته د بدشګونه ښځې په سترګه کتل کېږي او همداسې چې مثلا کله د هغې ورور واده وي نو هغه چې د هغې ناوې راوړي بیا نو دې ته وایي چې ته مخې ته مه ورځه ته بدشګونه یې حتی ما داسې لیدلی دي چې کله د بام په سر هغه ولاړه وي هغه ناوې چې کله راوړي دې ته وایي چې ته له بام څخه راکوزه شه چې ته پاس ولاړه یې د هغه لاندې ده ته باید دلته ونه اوسېږي چې سیوری پرې ونه لویږي او هغه هم داسې بدشګونه نه شي هغه مېرمنې داسې حالت ته رسېدلې چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کېږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي د هغه له جامو څخه د هغه له هغه مراسم چې اجرا کېږي هغې سره چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولویږي او ځان تقریبا دومره ګوښله ټولنې څخه احساسوي خپله ځان ته په بده سترګه ګوري او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کېږي
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو نجلۍ نوی واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي بیا نو اصلي ملامت هم دا ناوې ګڼل کېږي دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو او له داسې پیښو وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کېږي او ځوروي د ننګرهار اوسیدونکو راهله وای د دې وخپلوانه په نامزاده کې کونډه شو، نو د هله کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیڅ سره ټولنیز روابط نه لري.
ایوانجلی وسی اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړسه، د دې اصلا رضایت نه و. خو خیر چوندا لک په روستو کې تحصیل وکړو، خو دا لک د دوی د واده دوره راغله، لک سي ټکر وکړو، نو دوی وویل چې نه دا د واده موضوع سره مسته سره د بدشګونه ځکه د دې قدم نیک نه و. د دې له برکته دا هلک داسې زخمي شو. څه دوه واره د واده موضوع رامنځته شوله، تقریبا څو میاشتې وروسته یو کار غوندې دوباره د هلک چکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته ازاداري وکړې او غمشریکي ورسره وکړې. نو دوی ورته وویل چې دا ته بدبخته یې، بالاخره دا په رواني مشکل اخته شو. د دې وړوکي ورور ته نامزده کړه، بالاخره د دې یو زوی وشو. وروسته له یو کال نه هغه وفات شو. دوی چې ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې چې دا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو، همسایګانو، کلیوالو او ټولو سره قطع. اوس نه چا سره څه څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چا ته په مړي ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وي نو هغې ښځې ته ډېر ارزښت ورکوي چې ډېر زامن ولري او یا په ژوند کې ډېره نیکمرغه وي. نو د خیر کارونه په همداسې یوې مېرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي، ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې، نو دا کار ته وکړه.
دغسې یو محفل زمونږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپلو بچیانو سره یا ښه ژوند لري. نو یوه ناوې وه او هغې وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شال یې په سر واچوه. نو هماغه و چې ما یو ماشوم راواخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکړ او د دې په سر باندې مې شال واچوه. دغسې رواجونه خو ډېر زیات دي، خصوصاً هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وایي چې دا بد شګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نه شي یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنه کړي یا شال یې په سر وانه چوي. هغه مېرمنه چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خدا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او دیوې موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمي جنبه هم لري او کنه، او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري. افغان رواشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري، دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلي او محض خرافات دي.
هغه څه چې د بدشګومۍ په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله، دا په روپونه کې د خرافات په خلافات هغه مسائل دی، هغه دودونه دی، هغه کلیشی د خلکو په ذهنیتونو کې سته، په تصوراتو کې سته، خو هیڅ راز علمی جنبه نه لري. د ارواپوهنې په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بې بنیاده دي، بې بنسټه دي او هیڅ راز علمي اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د قیدوالي لپاره پیدا کړي، خپل را پیدا کړي، خپل دود کړي او خپل عملي کړي. تر اوسه پورې هیڅ داسې تحقیق نه ده سوی چې وښیي چې یو کونډې ښځې سوری په یوه نوي ناوې پرېوتی او هغه بدبخته سوې ده. هیڅ راز ثبوت همدغه خلک دا خبره کوي هم نه لري. دا صرف هغه پخوانی سنتي او بې بنسټه او بې بنیاد افکار هغه دي، باورونه دي.
استاد عظیمی همداراز وایي هر ښځه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي له اروایي اړخه ډېره صدمه ویني.
هر هغه ښځه چې په هغوی قضاوت کیږي، پیشداوري کیږي، هغوی ته د کونډې بد ویل بده ګڼل کیږي، یا د دې په راتګ یا د یو بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې هغوی چې بدشګومۍ ټاپه خوري، دوی د بدشګومۍ او د بدفالۍ لیبل خوري. دوی له اروایي اړخه ډېر ځپل کیږي، ډېر منزوي کیږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمیږي.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي دا الله جل جلاله له جانبه دی، نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره څه اصل او ټولته نشته کې ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د دکتي کورنۍ په پاکه یا په کوم قضیه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي هغه اصل دغه سبب یې هغه خپل دغه قضیه اهل وي یا د کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بد قدم بد فعال یاستئ ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړي چې خپل اعمال فکر وکړي دا اصل بد سوالی و بد شگونی پس اسلام که نشته در خلق و افواهات ده و ده طول شیان در چه دخل الله در جانبه ده انسان مقصد انسان نشته در مرگ جوان در نسم الله تعالی نم تاکل شوی ده چه الله تعالی در خبول بندگانو بمصلحت پیگی اگر پیگی چه کل جات زرق پیخیگی یا کل فایده پیگی طول در الله در طرف ده ده.
درنو اوریدونکو موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو ایزړه ونه زبرو. ټولې هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دي او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینهناک چلند وکړو. د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه زبرو. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 1401، هرات کې 1020، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 1000، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.